څلور بجې شوې دا سدي رادیو یو ساعت خبری مجلې ته شراخلې تر دې وروسته له دوشنبه تر چهارشنبه د څلور بجو او پنځو بجو په خبرونو کې یو ساعت خبری مجله لرو پروانه خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي زه احمد شبر ستاسو کوربه یم تخنیکي چارې اکرام مسکینیار مخته وړي السلام علیکم وړاندې به واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې کاري پنځه کلنه موده په بشپړېدو ده یو شمېر په دې باور دي چې نور دې کارونه بس کړي خو ځینې د ولسي جرګې کارونه مهم ګڼي او تر انتخاباتو د دوی د کار د مودې د تمدید غوښتنه کوي د افغانستان په اړه په دې خپرونه کې نور ګڼ مطالب لرو او په سیمه ایزو مطالبو کې مو تاجکستان ته تا د پاکستان د صدر اعظم سفر څارلی خو مخکې تر دې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې چې جان قالی کوزی وړاندې کوي والی کوزی صاحب کوم مهم خبر
بله شیبه صاحب مننه د یو خبر خدا ده چې د پاکستان پوځ وایي جنگي جټ الوتکې د شمال لویدیز قبایلي سیمه کې لږ تر لږه دولس تنه وژلي دي او بل یو خبره هم شته چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو له عمومي منشي نه په جدي ډول غوښتي دي چې ازبکستان ته د جون د دولسمې نېټې په سفر کې دي د هغه هېواد له مشرانو سره د بشري حقونو د سرغړونو نورو مسلو په اړه جدي خبرې وکړي
بلې مننه الکوزی صاحب مخکې تر دې چې د دغو او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تفصیل وړاندې کړو د افغانستان کورني خبرونه له مرزي احمدزی څخه اورو
سر کې د مهمو خبرنو سرټکی جمهور رئیس دیو پلاوی په مشرۍ کندهار ولایت ته سفر کړی د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د همکارۍ یو پروتوکول لاسلیک شو او مشرانو جرګې د ننګرهار امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن په کندهار کې یو شمېر امنیتي ځواکونو سره ولیدل او د هغوی سرښندنې وستایلې د کندهار د والی ویان صمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې ولسمشر د 215 قل اردو له تاسیساتو څخه لیدنه وکړه ښاغلي خپلواک د ولسمشر د ویناو په اړه وویل
او د خپلې خاورې د دفاع لپاره د خپل ژوند قربان کړی دی په څنګ کې د ګوتو پنځم اتل قل اردو د هغه تاسیساتو پر عام لیدنه وکړه
همدار از ولسمشر د کندهار د بریښنا د ستونزو د حل په هدف د لسو میلیونو ډالرو د ورکړې ژمنه کړې ولسمشر اشرف غنی د کندهار ولایت د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف نن دغه ولایت ته سفر وکړ تاجکستان ته د افغانستان د اجرایه رئیس د سفر په لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو نوی پروتوکول لاسلیک شو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ویل چې دغه پروتوکول په 2015 کال کې هم لاسلیک شوی و چې اوس مهال هم یو ځل بیا د بهرنیو چارو وزارت سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په هدف تمدید شو
در حاشیه سفر
تاجکستان ته تا د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس د سفر په حاشیه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکارۍ یو نوی پروتوکول لاسلیک شو
د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله دیو هیئت په مشرۍ د یک شمې په ورځ د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته لاړ د افغانستان مشرانو جرګې نن د ټول هیواد په ځانګړې توګه د ننګرهار امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې خپل فعالیتونه زیات کړي او ډیر وسلوال د داعش لیکو ته ورغلي دي
د نګرهار کې واقعا ستونزې شته پروژه د طالب صرف په داعش بدله شوې مسیر او لا تګلارې ورته داعش ورکړی نور هماغه طالب ده او هماغه ککره ده او هماغه ټوپک ده په هماغه شکل جنګېږي
بل لور ته د بادغیس د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې په ابکمري ولسوالۍ کې د افغان امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې د درېیمې ورځې لپاره هم دوام وکړ او په سمنګان ولایت کې د نهه دېرش ټولګټو پروژو کار پیل شو د شمال زون د کلي او پراختیا ریاست په خبرپاڼه کې راغلي چې د دغو پروژو لګښت اووه شپېته میلیونه افغانۍ ده چې د افغانستان د کلي او پراختیا وزارت لخوا ورکول کېږي د دغو پروژو په عملي کولو د ایبک کار په شمول د نهه ویس کلیو شاوخوا شپږ زره اووه سوه شپاړس کورنیو ته ګټه رسیږي په دغو پروژو کې څوارلس بابه ټولنیز مرکزونه یو شمېر استنادي دیوالونه کانالونه او د اوبو شپږ ویشت زیرمې شاملې دي د کورني خبرونه بهرني خبرونه به زما همکار جان آقا الکوزی تاسو ته وړاندې کړي
د پاکستان پوز وای جنگی جټ الوتکوی د شمال ویدیس قبایلی سیمه کې لکتر لګد دولسنه وسلوال وجلی پوز په یو بیان کې ویلی هوایی حمله نن د افغانستان پولیس ته نږدې د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمه کړی ده. د پاکستان پوز د دوشنبه ورځ ویلی و چې د شمالي وزیرستان جګړه کې نولسنه وسلوال او عسکر وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو په عمومي منشي بان کی مون غږ کړی چې ازبکستان ته د جون د 12 نیټې سفر پر مهال دی د دې هیواد له مشرانو سره د بشري حقونو د ناوړه سابقې په اړه جدي خبرې وکړي. امنسټي انټرنیشنل نن په یوه اعلامیه کې له بان کی مون نه په کلکه غوښتي چې له تاشکند څخه د ملګرو ملتونو په هغو مخکنیو غوښتنو د جدي ټینګار وکړي چې له ازبکستان څخه غواړي خپل نړیوال مکلفیتونه باید پر ځای کړي او د بشري حقونو څارونکو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته ولاړ شي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسین افاکوف وایي له مرکز کیف بهر د تیلو په وزیر مزای کې د اور لګیدنې او قوي چاودنې له امله د اوروژنې یا اطفایي لږ تر لږه درې کارکوونکي تري تم دي. نن سهار د کیف ښار په 10 کیلومتری کې واسلیک کیف ښارګوټي ته نږدې د پټرولو لږ تر لږه 1400 ټانکونو اور واخیست. د اوکراین د عاجلو چارو وزارت وایي د اور وژنې په عملیاتو کې له 300 زیاتو کارکوونکو برخه اخیستې. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر وایي یو شمېر نور اور وژونکي چې مخکې د مړینې راپور ورکړل شوی و د اور له لمبو څخه ژوندي راایستل شوي. چارواکي وایي شپږ تنه اور وژونکي په عملیاتو کې ټپیان شوي او په روغتون کې بستري دي. چارواکي وایي اور تېره شپه د تیلو په یو ټانک کې ولګېده او اتو نورو ټانکونو ته چې 900 مکعب متره تیل پکې وخپور شو. روسي چارواکي وایي دا لا ډېر وخت دی چې ویل ایران سره به د تیلو په مقابل کې د موادو تړون کله پیل کړي. که څه هم چې په مخکنیو راپورونو کې ویل شوي و مسکو دا معامله وار له مخې پیل کړې ده. دا معامله به له روسیې سره چې د اوکراین د شخړې په اړه ورباندې نړیوال بندیزونه لګول شوي مرسته وکړي چې په ایران کې د خپلې پښې ځای ټینګ کړي. خو د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ تر اوسه د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ معامله نه ده شوې چې له مخې یې په اسلامي جمهوریت بندیزونه کم شي. د روسیې د خوراکي موادو د تنظیم رئیس پرون وویل ایران ته د غنمو ورکول پیل شوي. دا خبر د ایران دولتي خبري اژانس ورکړی و خو د روسیې د خوراکي موادو د تنظیم اداره وروسته له خپلې خبرې په شا شوه. د ایران فارس خبري اژانس د شنبې په ورځ د ایران د تیلو د وزیر له خولې ویلي و چې په روانې اونۍ کې به روسیه له ایران نه د تیلو واردات پیل کړي. د روسیې د انرژۍ وزارت وروسته وویل دا ډېر وختي ده چې د دغې معاملې د پیل په اړه خبرې یا څرګندونې وشي. او عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف هوایي ملاتړ ورسره ده د بایجي خارګوټي او د تیلو نږدې چانځای ته د سړک په واسطه د موادو رسولو لارې پرانستې او په دې توګه د ځمکې له لارې د اسلامي دولت پر ضد پر مخ ځي. د بایجي خارګوټي او د تیلو چانځای د بغداد او موسل ترمنځ د اصلي لوی لارې په اوږدو کې د تکرت په شمال کې په یوې مهمې سرور لارې کې موقعیت لري. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ د عراقي ځواکونو هغه ادعا تایید کړه چې وایي حکومتي ځواکونه د بایجي خار مرکز ته داخل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د تو سترو خارونو د هوا حالات واوري.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانټیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټه 14 اسمان زایزه وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 22 اسمان صاف. هرات د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 14 اسمان وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 22 اسمان وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 11 اسمان زایزه وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 4 اسمان زایزه وریځ. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 15 اسمان زایزه وریځ.
له سید کمال شارف په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالې خبر کړو.
وړاندې به په دې یو ساعته خبري مجله کې واورئ چې حکومت د ولسي جرګې د کاري مودې تر پای ته رسېدو وروسته د هغې پر تمدید ټینګار کوي. یو شمېر څېړونکي دا خبره د اساسي قانون له درې اتیایمې مادې سره په ټکر کې ویني، خو موضوع مو د آزادو انتخاباتو د موسسې له اجرایي رئیس سره شریکه کړې.
ولسی جرګې موجودیت یې د نه موجودیت نه د افغانستان په ګټه دی، نو د دې دپاره بیا د حل لارې شته دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې همکاري پر مؤثریت ټینګار کوي. د سیاسي چارو له یوه څېړونکي سره پر دې مسلې غږېدلی یو.
منطقوي همکاري کیدای شي په دغه مشکل باندې پریږدي او دغه مشکلات حل شي.
تاجکستان ته مو د پاکستان د صدر اعظم سفر څارلی او د ښځو د فوټبال د نړیوال جام لوبو په اړه په روانه خپرونه کې معلومات درسره شریکو. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې فعالیتونه به تر هغو مشروع وي چې ولسمشر په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. غلام نبی فراهی دا موضوع نن د خپلو سل ورځنیو کاري پلانونو د معرفي کولو په غونډه کې وکړې او ویې ویل چې ولسمشر اشرف غني به شرایطو ته په کتو د ملي شورا په اړه پریکړه وکړي. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي هیڅ چارواکی نشي کولی چې د قانون مودې تر پای ته رسیدو وروسته د ولسي جرګې وخت تمدید کړي. قسیم سولمل په دې اړه له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې کاري موده د سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسېږي، خو په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسمشر تر وروستۍ پریکړې به اوسنۍ جرګه خپل کار ته دوام ورکړي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی د سه شنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې ولسمشر اشرف غني به په ټاکلې نیټې په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. زما په باور لا خو هم پارلمان صلاحیت لري پریکړه کوي او د افغانستان د اساسي قانون له مخې د څارنې او د قوانینو د تصویب حق لري. تر څو چې وخت یې پوره کېږي نو زه ډاډه یم چې په دې اړه پریکړه کېږي. د ښاغلي فراهی په وینا ولسمشر صلاحیت لري څو په دې برخه کې پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دویم مرستیال څه موده مخکې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې انتخابات به راتلونکی کال وسي. د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځنډ یو علت په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو نه راوستل بلل سوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د کمیسیون په فعالیت پورې اړه لري. که څه هم دغه کمیسیون نږدې درې میاشتې مخکې د ولسمشر د فرمان له مخې رامنځته سو، خو د ترکیب پر سر یې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو له امله خپل فعالیت یې نه دی پیل کړی. په ورته وخت کې د مشران جرګې غړي له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د ولسي جرګې انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبې پر ورځ په عمومي غونډه کې په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ:
نو انتخابات باید مشخص شي، که هغه زموږ د مجبوریتو په اساس باندې په درې میاشتې بعد مې پروا نه کوي، او که ورځې مشخص نه شي نو بیا زما پیشنهاد هماغه ده چې هر څه چې د ولسي جرګې نه راځي دلته غیر قانوني دي.
خو د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوټمن بیا وایي چې هیڅ کومه مرجع یا چارواکی دا صلاحیت نه لري څو د ولسي جرګې د کار موده وغځوي.
هیڅ مقام په افغانستان کې، هیڅ ارګان، هیڅ اداره دا صلاحیت نه لري چې د ولسي جرګې کاري دوره.
ښاغلی هوټمن دغه راز وایي چې د انتخاباتو ځنډول د اساسي قانون نقص دی، او په خبره د قانوني وخت تر ختمېدو وروسته د دغه جرګې هر پریکړه مشروعیت نه لري.
آیا د افغانستان دولت کولی شي چې د ولسي جرګې وخت له پای ته رسېدو وروسته هم تمدید کړي؟ البته قانوني وخت چې پای ته رسېږي. په دې اړه وړاندې تاسو ازادي راډیو ته ټلیفون کولی شئ او خپل نظر له موږ سره شریکولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دی په افغانستان کې 0 800 22 55. بیا دا شمیره تکراروم: 0 800 22 55. او بل شمیره دا 0 900 203 203 540. تاسو کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او همدا د ولسي جرګې د کار موده پسې تعقیبو. د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیامې مادې له مخې د چنګاش یا سرطان په لومړۍ نیټه د ولسي جرګې کار پای ته رسیږي او باید ولسي جرګه له قانون سره سم نور خپل کار بس کړي. دا موضوع مې د افغانستان د آزادو انتخاباتو د مؤسسې له اجرایي رئیس جانداد سپینغر سره شریکه کړه او له هغه مې لومړی وپوښتل چې اوس په قانون سره سم څه کیږي.
آیا د ولسي جرګې نشتوالی د اول سرطان نه وروسته د افغانستان په ګټه دی که موجودیت دی؟ که چیرې موجودیت په ګټه وي، ډېر په دې باور یم چې موجودیت یې د نه موجودیت نه د افغانستان په ګټه دی، نو د دې دپاره بیا د حل لارې شته دی. او د قانوني له نظره خو تاسو ګورئ چې د تفسیر مرجع د اساسي قانون نشته دی، تر څو هغه دریاتیایمې مادې دویم بند چې داسې تفسیر شي چې قانوني مشروعیت او دوام د کار تعمین شي. خو بیا هم که چېرې رئیس جمهور د سترې محکمې نه یا د کمیسیون د اساسي قانون نه حقوقي مشوره وغواړي او دا حقوقي مشوره پر دې بنسټ وي چې دوام د ولسي جرګې د کار په هغې پورې چې راتلونکي انتخابات کېږي تضمین کړي، نو دا هم یو قانوني لاره. خو د دې نه علاوه سیاسي لارې هم شتلی دي چې رئیس جمهور کولی شي لوی مجلس را وغواړي، جهادي مشران، سیاسیون، مدني ټولنې، د دواړو د مجلسانو او د محکمې رئیسان هلته اوسي د یو مشورې وروسته یو مطبوعاتي اعلانیې اعلانولی شي چې د ولسي جرګې دوام ته مشروعیت ورکړي.
سپین غر صاحب، تاسو خودی ته اشاره وکړه چې یو به د حل لاره باید ولټول شي، خو د اساسي قانون درې اتیایمه ماده دا خبره هم کوي چې د سرطان تر لومړۍ نیټې یوه یا دوې میاشتې مخکې باید انتخابات وشي. په هغه وخت کې ولې افغان حکومت او په خپله ولسي جرګې یو د حل لاره نه لټوله؟
بد وخت په افغانستان کې دائم مخکې چې یو ډیډ لاین ته یا هغه نقطه چې تاریخ اساسي قانون کوم تاریخ په ګوته کړي هغې ته ورسیږو، د هغې نه مخکې اقدامات نشته. کنه دا د دوی مکلفیت و تمن کېدله چې د ملي حکومت باید د انتخاباتو اصلاحات شروع کړي او د دې اصلاحاتو په رڼا کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه په ګوته شي او آمادګیان ورته شروع شي. نو دې تر ډېره حده کولای شو چې بیا د سرطان نه یو څو میاشتې دا دوره غځېدلم، حداقل هغه رواني مسؤلیت به تعین و، ځکه نیټه د انتخاباتو به تعین وه، آمادګیانې به روانې وي، اصلاحات به روان وي، خو دا کار ونه شو.
سپین غر صاحب، تاسو د آمادګۍ خبره وکړه، که چېرته د ولسي جرګې انتخابات د یوه بل کال په مخه هم وځنډېږي، فکر کوي چې د انتخاباتي حوزو ټاکنه، د پیسو پیدا کېدنه او دغسې نور کارونه به په دغه موده کې ترسره شي؟
زه په دې باور یم که چېرې قوي اراده د کلو د اصلاحاتو دپاره موجود وي، کمیسیون د اصلاحاتو رامنځته شي او د اصلاحاتو لړۍ شروع شي، په ترڅ کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه مشخصه شي او ځانګړې تیاریانې عملیانې شروع شي، دا تر ډېره دا کولی شي چې هم د ولسي جرګې د کار دوام ته ولو که د قانوني مسؤلیت یې تر سوال لاندې تر ډېره حده کومک وکړي. او په هغې حال کې بین المللي جامعه زه فکر کوم تر ډېره حده پورې لېواله ده چې که اصلاحات شروع شي، د اصلاحاتو په رڼا کې راتلونکي پروسې د انتخاباتو د تیاریو دپاره کومکونه وکړي. په دې رابطه به زه هم ستونزه نه وي، خو مهمه دا ده چې دا لړۍ د اصلاحاتو د انتخاباتو او د راتلونکو انتخاباتو تاریخ نوي ته ډېر ژر معلومه شي.
جانداد سپین غر، مننه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. یو اوریدونکی په ټلیفون را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ وهلی دی او نوم مو؟ بلې
بلې، محترم شبر صاحب، قاری صاحب پښتون یم، جوزان می زنګ ولې دی.
مهرباني.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول خر پوتا ټول اوریدونکو ته سلام علیکم. زما نظر په دې باره کې دا پارلمان او کلانو په باره کې دا دی، شبر صاحب، مخکې انتخابات چې وصل دا اوسني انتخابات چې جانانو نړیوالو خپل بودیجه پر بند کړه، مطلب دا دی چې مخکې انتخابات ته چا نه قرباني خلکو وکړي، نو اوس دغه وجود دی چې خدمت چندانې خلکو ته نه دی کړی، ولیکن پارلمان دی، ولسی جمهوریت دی، ملي شورا ده، د خلکو خلکو د امن کور دی، نو مطلب دا دی تر هغه نه شتون یې چې پارلمان د بین ځي یا وکیلان د بین ځي، تر هغه نه شتون یې زما په نظر بهتره دی تر دا انتخاباتو پورې.
بلې، مننه، ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکی هم په ټلیفون را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ، تاسو له کوم ځای زنګ وهلی دی او نوم مو څه دی؟ بله، دا ټلیفون قطع شو. ل ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږ نیمه پټول افغانستان کې اوري، اوس موږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. تخنیکی همکار اکرام مسکینار اشاره راته کوي چې بل اوریدونکو په ټلیفون را سره دی. بله، مهرباني وکړئ. بله،
سلام
علیکم. وعلیکم السلام. بله، مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. بله، دا ټلیفون هم قطع شو. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو وړاندې د فوټبال د نړیوال جام لوبو له نتیجو خبره وو چې د ښځو د فوټبال نړیوال جام په کاناډا کې پیل شوی دی. نن کومې لوبې دي؟ تر اوسه پورې په دې لوبو کې کومو ټیمونو ګټلې ده؟ دا لوبه او دا لوبه لوبې څرنګه روانې دي؟ خو البته یو اوریدونکی بیا هم په ټلیفون لرو، دا به را واخلو. بله، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
شبر صاحب، تاسو خوږو اوریدونکو ته او کارکوونکو ته او ټولو خوږو اوریدونکو ته سلام کوم او پښتوالې ما.
مهرباني، علیکم.
شبر صاحب، زما په نظر باندې خبر خل لپاره نور وځنډېږي، تاسو وګورئ ولایتو کې ولسوالۍ د لاسمه ورکړي، موږ امنیت او ضرورت لري کابت، دا زموږ لپاره ټول افغانستان لپاره ښه وکیلان وي، هغو ته احترام لرم. زره خدمت نه ده کړی ولا کوم د پیسې مصرفي ماردی پیسې در واخلې په او په دغه وزاره د استنادي او خیدان حافظ ولا کلبرام باندې مصرف نظر باندې شبه
ده. مننه ستاسو نظر مهم واخیست. او د ازادي رادیو روانه خبرونه تر 15 بجو ده. اوس په دې ته مخه کړو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو غوښتنه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ایز او نړیوال همکاري پر مؤثریت ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان شمال په روسیو کې د سختو جګړو شاهد و او دې موضوع د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. په دې اړه تفصیل له قسیم سولمله.
د بهرنی چارو وزارت وای افغانستان د هغې مبارزه بای ورکوي چې خطر سیمی او ټوله نړۍ ته متوجه دی. دغه وزارت وای د احمد شکیب مستغنی د سیشنبه پروس خبریالان تو ویل دا ګډ ګواښ جابوي چې د سیمی او نړۍ هیوادونه له افغانستان سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
ما بهای مبارزه با تهدیدهای را میپردازیم که خطراتش
شغل مستغنی وای موږ دغه غواښونو به ورکو چې خطرې غونډي او سیمي او ټولې نړۍ ته متوجه دي. د موجوده غواښونو سره د همژغي او ګډ مبارزې لپاره باید په سیمه ایزه او نړیواله کچه همکاري وسی.
تهدیدهای کې وجود داره صورت بگیره.
شغل مستغنی ویل چې افغان حکومت په وار وار د سیمې له هیوادونو سره په دې اړه خبرې کړې او ژمنې ترلاسه کړې دي. نوموړي په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ لپاره د پاکستان د ژمنو یادونه وکړه چې په وینا یې لا هم د دغه هیواد عملی اقداماتو ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړې ډول شمال ختیځو ولایتونو کې حملې تیزې کړې او په تر ټولو تازه پیښه کې د بدخشان یمګان ولسوالۍ ونیوله. راپورونه وایي چې د افغانستان د شمال په جګړو کې د کورنۍ جنگلۍ ترڅنګ ازبک، تاجک، چچنیایي، عرب او اویغور وسلوال ګډون لري. د افغانستان د شمال نامنیو شمالي ګاونډیان اندېښمن کړي او دغه هیوادونه ویره لري چې د جګړې لمن به د دوی خاورې ته هم وغځول سي. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي د سیمې هیوادونه اوس مجبور دي څو د تروریزم په وړاندې جګړه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي د منځنۍ اسیا هیوادونو مرستې به د روسنی او تخنیکی برخه کې ګټورې تمامې سي.
منطقوي همکاري کیدای سي په دغه مشکل باندې چې پریږدي او دغه مشکلات حل شي. دغه زموږ شمالي همسایگان چې دي تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، قزاقستان دغه دولتونه د پخوانی شوروي تجهیزات ورسره د دوی د دوی تشکیلات تقریبا مشابه زمون تشکیلات سره دی کیدای سي د تعلیم او تربیه او تخنیکی له لحاظ نه زمون اردو سره پاینده کې مرسته وکړي.
شغل کوهستاني وای ترغو چې پاکستان له تروریزم څخه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره ګټه اخلي نو د افغانستان جګړه به دوام وکړي. خو نو موړی زیاتوي چې د دې حالت دوام به نه یوازې د ټوله سیمه نام نه کړي بلکې په خپل پاکستان به هم له زیانونو خوندي پات نه سي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې له یو مسول سره شخیدلې.
خوشبختانه هغه پلان چې موږ ورته جوړ کړی و هغه په ډېره موافقانه ډول مخ ته تللی دی.
دغه مسول د افغانستان د هوایي حرم د کنټرول د چارو په اړه شخیدلې. لې یو جالب سفر مو په دې خبرونه کې خبرو. د کاهل سمندر یو وښ سفر یو انجلۍ پیل کړی دی. دا غواړي چې تباندې 9500 کیلومتر واټن په وی وړي کشتي کې تر سره کړي. په سیاسي مهمو موضوعاتو کې مو په سیمه ایزو موضوعاتو کې تاجکستان ته تا د پاکستان د صدر اعظم سفر سره لې نور مطالب هم تر 15 بجو د ازادي راډیو لروانی خبرونه اوریدلې شي. د هغه توافق لمخې چې د امریکا، افغانستان او د ناتو ترمنځ شوی ټاکل شوی چې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې افغان دولت ته انتقال شي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې په وینا په دې برخه کې جوړ شوی پلان په ښه توګه مخته ځي او راتلونکي اونۍ به هغه ګټونکي شرکتونه هم اعلان شي کوم چې دغه خدمتونه وړاندې کولی شي. د دغه ادارې د عملیاتي څانګې مرستیال محمود شاه حبیبي د افغان کارکونکو د وړتیا د لوړولو چارې جدي ګڼي او اوس مهال دی وایي چې په 50% هغه وسایل چې دوی ته انتقال شوي دي د افغانانو لخوا کنټرولېږي. اجمل تورمان له شغل حبیبي سره مرکه کړې او په سر کې ورنه د انتقال د پروسې د جزئیاتو پوښتنه کړې.
خوشبختانه هغه پلان چې موږ ورته جوړ کړی و هغه په ډېره موافقانه ډول مخته تللی دی. او موږ د دې کار لپاره اول غوښتل چې خارجي متخصصین استخدام کو او خپل هغه منابع بشري ظرفیتونه چې لرو دغه هم ګټه واخلو. موږ دغه پروژه اعلان کړې وه، د دنیا څخه ډېر معتبر شرکتونه په دې کې اشتراک کړی وو، موږ ته پروپوزلونه هم رارسېدلي وه. په دغه هفته کې موږ د دې تخنیکي پروپوزلونه ټول ارزیابي کړو او کار خلاص وو. یعنې موږ ترم چا څومره نمرې وړل دي او په کم درجه کې قرار لري هغه کار پروسه خلاص شوې ده. سبا انشاءالله موږ د دې مالی پروپوزلونه هم خلاصوو چې هغه به موږ ارزیابي کوو. نو انشاءالله په راتلونکي هفته کې به ټوله پروسه پوره وي او موږ به خپله برنده د دې پروسې اعلان کړو. کوم وخت چې موږ په خپله د امریکا دولت او د ناټو سره هم خبرې کړې وې، اخیره د دې جون نه وه، موږ ویلو چې په دې میاشت کې موږ خپل ټول مراد مخ ته وړو او بیا مو دا یو هماهنګه پروسه وه د دې سره چې کوم وخت موږ برنده اعلانوو بیا نو موږ دوی سره وایو چې اوس څنګه کولای شو چې د اوسنۍ کمپنۍ چې دا خدمات یې راکړي د هغو څخه دا خدمات او ټوله دغه کمپنۍ چې موږ استخدام کړې ده هغو ته را انتقال کړو.
د ظرفیت جوړولو په برخه کې څه پلانونه دي؟ ځکه چې په راتلونکي مثلا وکولی شو چې په خپلو پښو باندې ودرېږو او دغه مسایل چې مثلا بهرني شرکتونه یې موږ ته سنبالوي خپله په پښو ودرېږو، خپله مثلا خپل ظرفیتونه لوړ کړو چې سبا ورځ خپلې چارې خپله تنظیم کړو. په دې برخه کې څومره کار شوی دی؟
تاسو یو ډېر ښه موضوع ته دلته اشاره وکړه، خصوصا په ځینې هېوادونو چې مې نوم درواخیستی هغه خپله اکتفا ټوله پر بهرني شرکتونه باندې کړی ده، مګر موږ هغه څه نه کوو. موږ د دې څنګه چې دوی راځي خدمات یې راکوي په خپله باید افغانان هم ورسره تربیه کړي، د افغانستان افغانانو ظرفیت هم باید مخته ولاړ شي. مثال موږ دغه بخش د انجینرۍ چې دی اوس هم هغه وسایل چې موږ ته را انتقال شوي دي، 50% وسایل تقریبا دغه پاسه د افغانستان فضا کنټرول تر نن ورځې پورې موږ ته را انتقال شوي دي او دغه ټوله حفظ و مراقبت په خپله د افغانانو د خواصه کېږي. یعنی افغانانو دا ظرفیت پیدا کړی دی چې ولاړ سي د افغانستان مختلفو نقاطو ته، ول دا وسایل د افغانستان په مختلفو نقاطو کې دي او ری ولاړ سي او د دې بخش حفظ و مراقبت وکړي. په دغه اساس موږ په خپله په پروپوزل کې هم ویلي و چې ها افغانان چې موږ په دې بخش کې لرو هغه بس سره په حیث یو ټیمي کاري کار کوي، څنګه تر څنګه ستاسو سره کار کوي او په یو د وخت په تیرېدو سره به ستاسو د متخصصینو ځای په خپله د افغانان نیسي. په ځینې بخشو کې هغه افغانان ډېر ژر وکولی شي د دې ځای ونیسي او په ځینې نور بخشو چې عملیاتي دي دا نه یوازې مثال چې موږ افغانان و تربیه ته ضرورت لري چې په دې بخش کې موږ تربیه کړو، هغه تر څنګ و تجربه ته هم ضرورت لري چې دا هغه پر اساس باندې یو منظم پلان جوړ شوی دی او د افغانانو تربیه په دې کې د ټول په سر کې نیول شوی چې افغانان به تربیه کړي او انشاءالله په راتلونکي کې به هغه پلان پر اساس باندې په تدریجي ډول د ټول عمرات په خپل افغانان ته مختلف بخشونه دي. مثال کوم وخت چې موږ د افغانستان د حریم فضایي د کنټرول موضوع وایو دا یو موضوع نه، مختلف بخشونه په دې کې شته. مثال بخش په خپل عملیاتي دی، بخش د تخنیکی دی، د افغانستان د فضا پروسیجر او ډیزاین او دا دی. په ځینو بخشو کې به افغانان وکولی شي په ډیر جن باندې د عمرات د لاسته واخلي او په ځینو نور کې به په تدریجي ډول باندې دی تر بکیږي او د دغه متخرجي متخصصین څخه به هغه چارې اخلي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي ادارې د عملیاتي چارو مرستيال محمود شاه حبيبي و.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي،
تکار اوسېست نه به تکار مریض راغی.
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا به کوم په لابشای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مون د حکومت څخه هیڅ لرو چې مون د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
ازادي رادیو په منځني سپد دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 0.5 خبري شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 0.5 اوریدل شي. او کوم مطالب چې د ازادي رادیو لاري خبري شي تاسو کولی شئ چې د هغوی متن د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. همدارس د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې زموږ مرکې تاسو اوریدل شئ. کوم مرکې چې د ازادي رادیو د خبرونو لارې په مختلفو وختونو کې د ورځې په ترڅ کې خبري شي د هغوی تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې اوریدل شئ. او د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې زموږ 19 پروګرامونه چې بیلابیل پروګرامونه دي هغوی هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شئ. خپل نظریات مشته د ازادي رادیو د ویب پاڼې لاري په فیسبوک شریکولی شئ. سلور بچاو دیش تک خېدی لند خبرونه لجن قالی کوزي خبر
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کندهار ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره د کتنې پر مهال د هغوی لاسته راوړنې وستایلې. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس غنی په دې سفر کې له امنیتي مسؤولانو سره هم خبرې وکړې او د فعالیتونو دوام ته یې وهڅول. د قندوز ولایت امنیه قمانداني وایي د طالبانو یو مشهور قمندان یې د قندوز بغلان په لویه لار کې نیولی دی. د قندوز امنیه ویان د سید سرور حسینی نن ازادي راډیو ته وویل دا کس قاري عبدالله نومېږي او په قندوز کې د طالب وسلوالو نومول شوي والي ته نږدې کس و چې له دغه ځایه به یې پاکستان ته معلومات ورکول. د افغانستان مشرانو جرګه وایي امنیتي مسؤولان باید د ننګرهار ولایت امنیت ته زیات پام وکړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې خپل فعالیتونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په نوم زیات کړي دي. د پاکستان پوځ وایي جنگي جټ الوتکوی د شمال لویدیځ قبایلي سیمه کې لږ تر لږه 12 وسلوال وژلي دي. پوځ په یو بیان کې نن ویل هوایي حمله یې د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر پختونخوا په قبایلي سیمه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو په عمومي منشي بان کې موږ غږ کړی چې ازبکستان ته د جون د 12 منټي سفر پر مهال دی د دې هیواد له مشرانو سره د بشري حقونو د ناوړه سابقې په اړه جدي خبرې وکړي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن افاکوف وایي د مرکز کیف بهر د تیلو په وزیر مزای کې د اور لګېدنې او قوي چاودنې له امله د اور وژنې یا اطفایې لږ تر لږه 3 کارکوونکي تري تم دي. او د رومانیا پارلمان د څارنوالانو حق غوښتنه رد کړه چې وایي په اداري فساد مشکوک صدر اعظم ویکتور پونتا لپاره د معافیت لري کړي.
بیا هم خبرونه لرو. اقتصادي خبرونه
د ازادي راډیو ډیر محترم اردوونکو په مخ کې د هیواد مهم او اقتصادي خبرونو ته د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر وایي د اسلامي دولت ډله یادایش د هیواد د کانونو په وړاندې یو نوی ګواښ دی. د کانونو او پټرولیم وزیر داود چا سبا وایي داعش تل په دې لاټه کې دی چې اقتصادي سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. دی وایي له همدې امله ګڼ شمېر کانونه د دوی له کنټروله وتلي او ورڅخه غیر قانوني استفاده کیږي. د ملي شورا غړي او عام خلک بیا وایي چې حکومت باید د کانونو خوندیتوب ته جدي هڅې وکړي. د پروان ولایت د جبل سراج د سیمنټ فابریکې د برښنا د نشوالي له امله خپل فعالیت درولې دي. په سیمه کې زموږ خبريال وایي چې د دې ستونزې له امله د فابریکې لسګونه کارکونکي بیکاره شوي دي. د پروان ولایت د برښنا د حوزې مشر غلام حیدر صدیقي شته ستونزې مني خو وایي هڅه کوي چې د جبل سراج د بند په فعالول سره دغه ستونزې یو څه هوارې کړي. د جبل سراج پر بند د امریکا لخوا یو میلیون ډالر لګول شوي خو تر اوسه یې په کار پیل نه دی کړی. د جوزجان ولایت بزګر وایي چې سش کال له دوی په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ ډیروالی راغلی خو وایي دولت ورسره په بازار موندنه کې مرسته نه کوي. د دې ولایت بزګرو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپلو کروندو ډیر خواري کړې خو د حاصلاتو لپاره دولت هیڅ بازار نه دی موندلی. په دې حاصلاتو کې زیره هم شامل ده. دوی وایي د زیرې حاصلات سش کال زیات شوي خو د بازار د نشوالي له امله د یو منبع له 1400 افغانۍ څخه 200 افغانۍ ته راکړل شوې ده. د جوزجان د کرنې مسؤلینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنۍ اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپته افغاني، یو ایرو وشپته افغاني او 15 پوله، یو انګلیسي پوند یو نوی افغاني او 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني او 80 پوله او زر پاکستانی کلدار 1580 افغاني.
له سباون کاکړه په مننې چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. لکه څنګه چې مولتا سره شمنه کړې و تاجکستان ته د پاکستان د سر اعظم سفر څارو او وړاندې په همدې موضوع له خپل همکار پامیر ساحل سره د نواز شریف د تاجکستان پر سفر ژغېږم. خو لومړی به راپور راوخلم. د پاکستان سر اعظم نواز شریف نن د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا د یو رسمي سفر په ترڅ کې د تاجکستان ته روان شو. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی به په تاجکستان کې د اوبو په اړه په یوه نړیوال کنفرانس کې پر ګډون سربیره له تاجک چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو او د سیمې پر اړیکو خبرې وکړي. بل لور ته د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي د منځنۍ اسیا له هیوادو سره د پاکستان اړیکې ستایي خو وایي چې د پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادو ترمنځ اقتصادي اړیکې هغه وخت پیاوړې شي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. ذبیح الله شفق له پاکستان راپور لري.
تاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په نن د یو جګپوړي سیاسي پلاوي په ملتیا د منځنۍ اسیا د هیواد تاجکستان په دورځني سفر د دې هیواد پایتخت دوشنبه ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نواز شریف په تاجکستان ته د خپل دغه دورځني سفر پر مهال په دې هیواد کې د اوبو په اړه په کېدونکي یو نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي او همدارس به د دې هیواد له جګپوړو سیاسي چارواکو سره وګوري او پر یو شمېر خپلمنځي اړیکو سربېره به ورسره پر سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته تاجکستان ته دا د لومړی سفر دی. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمهیزو چارو ځینې کارپوهان په دې وروستیو کې سیمهیزو او ګاونډیو هیوادونو ته د نوشریف سفرونه ګټور بولیا وایي چې په پاکستان کې د هغه د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د پاکستان اړیکې د پراختیا په حال کې دي. دوی همداراز ټینګار کوي چې د پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او سیمهیز سولې لپاره ضروري ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، او ادعا کوي چې د افغانستان او پاکستان اوسنیو چارواکو دا ضرورت درک کړی او د دې لپاره کار کوي. د سیاسي او سیمهیزو چارو کارپوه شمیم شاید له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاجکستان ته تا د نوشریف د سفر او پر سیمه د اغېز په اړه وویل.
پاکستان او افغانستان او تاجکستان یا د منځنۍ اسیا نور هیوادونه دا یو بل سره ډېر نږدېوالې لري. د دوی ترمنځ پخوا تعلق او رابطې نه دي، او د دې وجه نه زندګي دي زیاتې مسلې دي. اوس د دې مشرانو که هغه میانور شریف سره دی که هغه ډاکټر اشرف غني دی او که نور دي، د هغوی هڅې کوي چې دا تعلق ښه شي، رابطې جوړې شي. د هغې غټه وجه دا ده چې د دې ملکونو ترمنځ تجارت شروع شي، د دې ترمنځ د خلکو تګ راتګ شروع شي. دلته به غربت، دلته به پسماندګي، دلته به بېروزګاري ختمه شي، دلته به انتها پسندي ختمه شي، دلته به ترهګري ختمه شي، او دلته به امن راشي. خو د دې لپاره ضروري ده چې دا درې واړه یا دا نور څومره هېوادونه چې کوم دي منتقوي، یا په یو بل باندې اعتماد وي،
د شمیم شاهد په خبره د سیمې د اقتصادي پرمختګ او همداراز په سیمه کې د تروریزم د ځپلو لپاره پکار دي چې د سیمې هیوادونه په ګډه کار وکړي او په دې لړ کې زرې تجربې تکرار نه کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نوشریف په داسې حال کې د تاجکستان په دوه ورځني سفر دوشنبه ته روان دی چې نوموړي په تېره میاشت کې د منځنۍ اسیا د دوو نورو هیوادونو قرغیزستان او ترکمنستان سفر کړی و، او د دغو هیوادونو چارواکو سره یې په دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو بحث کړی و.
تاجکستان ته مو د صدر اعظم نواز شریف د سفر په اړه له پاکستان راپور اوریده. پامیر ساحل زما همکار دغه سفر څارلی دی او تاجکستان ته د سفر پر مهال نواز شریف په دغه نړیوالې غونډې کې برخه اخیستې ده او هلته یې خبرې هم کړې دي. پامیر ساحل، نواز شریف په دې غونډه کې څه ویلي دي؟
نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم نن د دغه کانفرنس نوم چې دی هغه د اوبه د ژوند لپاره، نو په دې موضوع باندې دوی خبرې کړې دي. او نن چې کانفرنس پیل شو، دا نړیوال کانفرنس، نو نواز شریف ورته وینا وکړه او هغه دا وویل چې اوبه د انرژۍ لپاره، اوبه د چاپیریال لپاره، او اوبه د خوړو، د پاکو خوړو د ترلاسه کولو لپاره، د هر یو شي لپاره ډېر زیاتې ضروري دي. د خپل وینا کې دا وویل چې پاکستان هڅه کوي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره یو داسې تعلق جوړ کړي، یو داسې اړیکه جوړه کړي چې د اوبو دغه نظام چې په دغه سیمه کې دی، د تازه اوبو کموالی چې دی، په دې قابو موندل شي، او ورسره د انرژۍ او د پاکو یا د خوړو د مسؤلیت او د انرژۍ د مسؤلیت د اهدافو په ترلاسه کولو کې مرسته وشي.
پامیر سایل، تاسو دې ته اشاره وکړه چې نواز شریف وایي چې د انرژۍ لپاره اوبه پکار دي. افغانستان په دې هڅه کې دی چې د قرغیزستان برېښنا، د اوبو برېښنا د تاجکستان له لارې د افغانستان له لارې بیا پاکستان ته انتقال شي، خو دغه بهیر ډیر ورو روان دی او کله ناکله ځینې افغان چارواکي پاکستان ملامتوي چې په دې برخو کې مرسته نه کوي.
بالکل، د دغه پروژې نوم کاسا ده.
بله،
کاسا زر ورته وایي. د دې تاجکستان او قرغیزستان په اوړي کې چون لغرونو اوبه ډېرې راځي، نو ډېر زیاته برښنا تولیدوي، او دا برښنا له دوی زیاته، د دوی له ضرورت زیاتې، اړتیا زیاتې. دوی غواړي چې دا پاکستان او افغانستان دواړو ته ورکړي. خو د پاکستان ستونزه دا ده چې په پاکستان کې دننه تر ټولو غټه مسله دا ده چې پاکستان دومره پیسې نه لري چې په دغه پروژې کې پانګونه وکړي او له افغانستان د ترانزیت له لارې دا پیسې دغه برښنا ترلاسه کړي.
ځینې بانکونه، نړیوال بانکونه، دې ته چمتو شوي وو راپورونو له مخې، او ټاکل شوی و چې تیره میاشت په ترکیه کې دا مسله وڅېړل شي او پاکستان هم برخه پکې واخلي چې هغه بیا وځنډېده. او رښتیا په همدې ارتباط، د افغانستان اجرایي رئیس هم د اوبه د ژوند لپاره په کانفرنس کې خبرې کړې دي، او عبدالله عبدالله هم په دې باندې انتقاد کړی دی چې پاکستان په ځینو مواردو کې مرسته نه کوي. خو هغه مثلا د ترانسپورت مسلې ته اشاره کړې ده.
بالکل،
ترانزیت سه پاکستان باید هند هم په دې کې راګډ کړي. ساس په فکر باندې چې دغه مسله تاسو تر اوسه پورې تعقیب کړې ده، دغه د اوبو کانفرنس، په دې کانفرنس کې به دغه مشترک خواوي یوې نتیجې ته ورسیږي چې په دغو عمومي موضوعاتو کې
یو توافق سره وکړي.
یو خو سیمه ایزه خبره تاسو وکړه، په سیمه کې پاکستان دا بیا ډېره غټه سیاسي مسله شي د پاکستان لپاره، پاکستان نه تیاریږي په هیڅ صورت باندې هم چې هند ته دا د ترانزیت لاره په څه طریقې باندې وغځول شي. چون دا کانفرنس نړیوال دی، ملګري ملتونه یې سپانسر دی، پاکستان یې هم ورسره مرسته کوي په دغه کانفرنس جوړولو کې. نو دوی چې تر اوسه پورې ما د دوی هغه موضوعات ولوستل چې څه یې چاپ کړي دي په دې تیرو لسو کلونو کې، په دې یو لسیزه کې چې دوی اوبه د ژوند لپاره تیم باندې کار کړی دی، دوی ځینې خبرې په هغه کې لیکلي دي چې هغه کې دوی لکه د نظافت یا د کوڅې او د ماحول او د ښارونو د پاکوالي د مسله چې ده د اوبو لارې په دې کې ناکامه شوي دي، دا یې منلې ده پخپله چې موږ په دې کې پاتې راغلي یو، ځکه چې اوس هم په دغه هیوادونو کې، دغه مخ پر ودې هیوادونو کې یو بلیون یا یو میلیارد خلک چې دي هغه دغه نه لري د حاجت پوره کولو لپاره واشروم یا تشنابونه او داسې شیان نه لري. 2.5 میلیارد خلک په مخ پر ودې هیوادونو کې د سینیټیشن یا د نفاظت د سیستم ته لاسرسی نه لري. بل خبره چې دوی کړې ده هغه دوی دا ویلي دي چې سیاسي اراده خو ښکاري، البته عملی اقدامات په دغه صورت کې نه لیدل کیږي چې تازه اوبه وساتل شي، همداراز داسې انرژي تولید کړل شي چې هغه ماحول ته یا چاپیریال ته تاوان ونه رسول شي. همداراز په دغه مخ پر ودې هیوادونو کې حکومتونه او نړیواله ټولنه په دې نه ده توانېدله تر اوسه پورې چې دوی داسې غذایی مسؤلیت پیدا کړي چې هر کس ارزانه او له غذاییت ډکو خوړو ته لاسرسی ولري.
پامیر ساحل مننه. له پامیر ساحل څخه مو واورېدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبې په غونډه کې د اوبه د ژوند لپاره په غونډه کې خبرې کړې دي او په دې اړه تفصیل پامیر ساحل تاسو ته درکړ. په پاکستان کې تم کیږي د پاکستان سترې محکمې په وروستیو شیبو کې د هغه زنداني اعدام وځنډاوه چې په قتل تورن و. د دې ځنډ هدف د هغو اعدامو څېړل یادي شي چې وایي د قتل پر مهال دغه تورن کس قانوني سن ته نه و رسېدلی. همدې مسلې د بشري حقونو د نړیوالو ډلو او هم د ملګرو ملتو انتقادونه راپارولي دي. په دې اړه نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اور.
پر شفقت حسین تور دی چې په 2004 کال کې یو کلن هلک د پاکستان په کراچۍ ښار کې وژل دی. یوازې څو ساعته مخکې تر دې چې نوموړی نن سهار وختي د ښار په یو زندان کې اعدام سي، د هغه د اعدام د ځنډ خبر ورسید. په 5 میاشتو کې دا 4 ځل دی چې د اعدام حکم ځنډیږي. د شفقت حسین قضیه وروسته له هغه د نړیوالو پام ځان ته راواړوه چې د هغه مدافع وکیل او کورنۍ یې ادعا وکړه چې حسین د جرم پر مهال 18 کلن نه و. د هغه سند چې د پاکستان د قوانینو سره سم د اعدام سزا نه ورکول کیږي. دوی دغه راز ادعا کړې چې شفقت حسین تر شکنجه لاندې په دې جرم اعتراف کړی دی. د بشري حقونو ډلو چې د اعدام د سزا مخالف کمپاین کوونکي او د بخښنې نړیوال سازمان پکې شامل دي، په کلکه د پاکستان د حکومت څخه غوښتي وو چې حسین ته د اعدام سزا ورنه کړي. نن سهار د جنوبي سند ایالت زندانونو مسول نصرت منګان دا ومنل چې د شفقت حسین لپاره د اعدام سزا چې لومړی په جنوري میاشت کې پلان شوې وه اوس بیا وځنډول سوه. ستري محکمې د منلې چې د حسین د عمر په اړه د پښتنو د سپیناوي په هدف دغه کار کړی دی. د حسین کورنۍ او مدافع وکیل وایي چې د جرم پر مهال د هغه عمر تر 15 کلونو پورې و. په پاکستان کې د واقعي سن ثابتول ګران کار دی. هلته د اعدام سویو کسانو د عمر ریکارډ تل نه ساتل کیږي. په تېره بیا د هغو کسانو چې د حسین په څیر د بېوزلو کورنیو وي. د حسین هویت پاڼه یا تذکره 3 میاشتې وړاندې د رسنیو له لارې خپره سوه، خو داسې ښکاري چې دغه تذکره په ډسمبر میاشت کې جوړه سوې وه. او د کورنیو چارو وزیر چودري علي نصر خان ویلي چې د هغې رښتینولي نه سي ثابتېدلی. دغې موضوع په نړیواله سطحه هم اندېښنې راپورته کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو څار ډلې د یکشنبې په ورځ په یو وسر خلاص لیک کې د پاکستان پر ولسمشر ژغ کړی چې حسین ته باید بخښنه وسي. پاکستان د دسمبر میاشتې راهیسې چې د اعدامونو لړۍ یې له سره پیل کړه، تر اوسه څه باندې 130 تنه محکومین اعدام کړي دي. دغه لړۍ وروسته له هغه بیرته پیل سوه چې په پېښور ښار کې وسله والو طالبانو پر یو ښوونځي په برید کې تر 150 ډېر کسان ووژل چې اکثره یې ماشومان وه. په پاکستان کې د اعدام سزا د 2008 کال راهیسې بنده وه او بیرته پیلېدو یې د بشري حقونو ډلو قهرجن اعتراضونه راپورته کړل. شفقت حسین په 2004 کال کې په کراچۍ ښار کې د ګارد په توګه دنده لرله چې له ګاونډ څخه یو وکلن هلک ورک سو. څو ورځې وروسته د هلک کورنۍ د حسین له موبایل څخه یو ټلیفوني اړیکه ترلاسه کړه چې د هغه د خوشي کېدو په بدل کې 500,000 پاکستاني روپۍ چې 8500 ډالر کېږي غوښتي وي. د همدې قضیې په ارتباط حسین ونیول سو او د ګاونډي هلک په برمته کولو او وژلو تورن سو، خو وروسته حسین له خپل اعتراف څخه تر شا سو او ویې ویل چې د فشارونو له کبله یې دغه خبره منلې وه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د رواني یو ساعته خبري مجلې په دوام به واوري چې د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې له ژورنالستانو سره د تشدد او د جرمونو په وړاندې د معافیت غندنه کړې ده. په دې اړه د بې سرحده خبریالانو د ټولنې له یوه مسؤل سره شخېدلی یو. همداراز به په دې خپرونه کې واورئ. وې نجلۍ په اوبو کې څه باندې 9,500 کیلومتره سفر پیل کړی دی. دا غواړي چې په څو میاشتو کې دغه سفر طی کړي. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکړو او د ښځو د نړیوال فوټبال جام لوبه په اړه هم تازه معلومات درسره شریکوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې له ژورنالستانو سره د تشدد او جرمونو په وړاندې د معافیت غندنه کړې ده. د ټولنه وایي ژورنالستانو د افغانستان د روانې جګړې یوه لویه بیه پرې کړې ده او له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې تر اوسه په دې هیواد کې 3 دېرش کورني او بهرني خبریالان وژل شوي دي. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د افغانستان د څانګې مسؤول وایي طالبانو او په دولت کې داخل زورواکي د خبریالانو پر وړاندې د تشدد اصلي مسؤلان دي. رضوان مراد د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي د نوي افغان حکومت له ځینو مثبتو اقداماتو سره سره بیا هم ژورنالستان په افغانستان کې له تاوتریخوالي او ویرونکو اعمالو سره مخامخ دي. دا ټولنه چې مرکز یې په فرانسه کې دی وایي د ژورنالستانو پر وړاندې د تشدد او جرمونو عاملانو ته معافیت به د تاوتریخوالي مسؤولان نور هم وهڅوي چې د خبریالانو پر ضد تشدد او جنایتونو ته دوام ورکړي. د ټولنې په داسې وخت کې په افغانستان کې خبریالانو ته د ورپېښو خطرونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په روانه اونۍ کې د دوو مخکښو وژل شوو افغان خبریالانو زکی زکی او عبدالصمد روحاني اتم او اووم تلین ولمانځل شو. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د رپورټ له مخې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په یو تازه پیښه کې په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو استازي حاجي اشق الله وفا د یو سیمه ایز تلویزیون مشر شیر محمد جاهش ته د مرګ د ګواښ یادونه شوې ده. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د افغانستان د څانګې مشر رضا موینی وایي د نړیوالو سازمانونو د پریکړه لیکونو پر اساس د خبریالانو وژنه جنګي جنایت ګڼل کیږي.
د جنیوا د کنوینسیونونو او د ملګرو ملتونو او په ځانګړي ډول د امنیت د نړیوال شورا د پریکړه لیکونو له مخې دا وژل، قتل او جنګي جرمونه ګڼل کیږي.
دا ټولنه بیا په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ او حقوقو د خوندیتوب لپاره د افغانستان د نوي حکومت د ځینو اقداماتو یادونه هم کوي. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې په وینا ولسمشر اشرف غنی د بیان د ازادۍ د پیاوړتیا په هدف لیکل شوی تعهد کړی دی چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم تایید کړی دی. خو دا چې په افغانستان کې د ژورنالستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عاملان څوک دي، ښاغلی موینی وایي
در درجه نخست طالبان دشمنان اصلی روزنامه‌نگاران هستند. سپس بخشی
په اول سر کې طالبان د خبریالانو اصلی دښمنان دي. دوهم هغه مقامات او زورواکي چې د حکومت په لوړو پوستو کې دي. د خبریالانو د وژلو زیاتې دوسیې تړل شوې دي او دا کار پرته له هغو کسانو چې په دولت کې پیاوړی موقعیت لري بل څوک نشي کولی.
قدرت باشد نمیتواند این پرونده ها را این گونه ببندد.
د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په 13 دسمبر میاشت کې له لوی څارنوالۍ وغوښتل چې د ټولو وشل شو خبریالانو دوسیې له سره وڅېړي، خو تر دې دمه نه لوی څارنوالۍ او نه هم د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د دغو څېړنو د بهیر او یا د هغې د پایلو په اړه څه ویلي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي له 2000 لومړي کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې 3 دېرش خبریالان چې 15 بهرنیان دي د فعالیت پر مهال وژل شوي دي. افغانستان د غرض د 2015 کال د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ له مخې د نړۍ د هیوادونو په فهرست کې د 180 هیوادونو د قطار په 122 نمبر کې دی.
از کابل تا زابل، له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
ده امریکا غد آشنا را دونه
د سهار لو د ماشام تر پورې بیا ازادي رادیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري د ازادي رادیو یو ساعته خبری مجله روانه خبری مجله تر 15 بجو دا او بیا له 15 بجو تر 16 بجو تاسو ته بل یو ساعته خبری مجله لرو وی ځواني امریکایي یو وش سفر په یوازې سر پیل کړی دی دا غواړي چې سباندې 9.5 کیلومتر لار په اوبو کې په وی وړي بيړي کې ووهي سخت کار دی ګران دی خو له فریبا ظاهر څخه به واورو چې د انجلۍ د سفر ته څه تیاریانې نیولې دي
دیش کلنی سونیا بومستن له جاپان څخه روانه ونې د 9.5 کیلومتر یو وش سفر پیل کړ دا به په خپل وړې کشتۍ کې له څلورو تر شپږو میاشتو سفر وکړي څو د امریکا سان فرانسیسکو ته ورسیږي د سونیا بومستن د دې سفر خبر لومړی ځل اکسپیډیشن پاسیفیک ډاټ کام وی پاڼې خپور کړ بومستن د دې خطرناک سفر تر پیل مخکې وویل چې دا غواړي د اوږدې مودې په مخه هغه ټول شیان چې دا ورسره مینه لري شاته پرېږدي هغه بیړۍ چې سونیا پکښې سپاره سوې ده 1 متره اوږده ده او 300 کیلوګرامه وزن لري دې له ځان سره 540 کیلوګرامه خواړه راخیستې دي دا خواړه وچ سوي دي څو وزن یې کم وي او غذایي مواد یې ډېر وي د څښاک لپاره یې لږ څه په کښتۍ کې بار کړي دي خو دې د څښلو غم داسې خوړلی دی چې یو وړوکی ماشین یې ورسره اخیستی دی چې هغه د سمندر اوبه تصفیه کوي او د څښلو لپاره یې وړ ګرځوي د سمندر اوبه تروې وي او د څښاک نه دي په سمندر کې سفر اسانه نه وي خو سونیا تر وسه وسه احتیاطي تدابیر نیولې دي د یو ټلیفون ورسره اخیستی دی چې د سټلایټ له لارې کار کوي او نیویګیشن یې راخیستی دی چې د دې ځای معلوم سي څوک په بیړنیو حالاتو کې له نورو سره ارتباط ونیسي تر اوسه له کاهل سمندر څخه د تیرېدو لپاره 16 نجونو هڅې کړي دي چې یوه یې هم نه ده توانېدلې چې له دغه بهر څخه پورې وځي او یوازې دوه نارینه تر اوسه توانېدلي چې له دې سمندره تیر سي دا سارا اوتن په نوم یوې جاپانۍ نږدې 2 کاله د مخه غوښتل چې له جاپانه سان فرانسیسکو ته ولاړه سي خو د دې پر ځای چې د شمال لور ته سفر وکړي وروسته له 149 ورځو د الوشان په نوم ټاپوګانو ته ورسېده او سفر یې پای ته ورساوه
امریکایي سونیا ګران سفر پیل کړی دی سونیا یوه ده بل لور ته ښځینه فوټبالرانو ګرانې هڅې پیل کړي دي د شزو د فوټبال نړیوال جام لوبي په کاناډا کې پیل شوې دي په دیاړه لاجمل انڅخور
د خزو د فوټبال نړیوال جام لوبي په کاناډا کې روان دي نن کامرون اکواډور ته په شپږو ګولونو ماتې ورکړه د جاپان خزینه ټیم د سویس ټیم ته 1-0 شکست ورکړ او د امریکا متحده ایالاتو استرالیا ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه د لومړی ځل چې کاناډا د دې لوبو کوربتوب کوي او دریم ځل چې دا نړیوال لوبي په شمالي امریکا کې کیږي د خزو نړیوال جام لوبي د شنبه په ورځ شروع شو او د جولای تر 15 به دوام وکړي په تیر جام لوبو کې 14 ټیمونو برخه اخیستي وه خو روانې لوبي د څلیر شي ودونو ترمنځ روان دي د خزو د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د غوراوي په مرحله کې د 144 هیوادو لوبډلو برخه اخیستي وه چې روان کال اته ټیمونه د لومړي ځل لپاره دغه جام کې برخه لري په روانو لوبو کې جرمني جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو ټیمونه تر نورو پیاوړي ښکاري او داسې معلومیږي چې له دغه دریو ټیمونو څخه به یو خایي روان جام خپل کړي د لومړي ځل لپاره په دې لوبو کې د ګول د کرخې د معلومیدو لپاره له یوې ټکنالوژۍ کار اخیستل کیږي او دا معلومیږي چې کله توپ د ګول له خطې تیریږي څراغ یې لګیږي دا لوبې په شپږو ګروپونو ویشل شوي او د نن ورځې نورې لوبې د اسپانیا کاستریکا فرانسې انګلستان کولمبیا او مکسیکو ترمنځ دي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
دا ازادي راډیو دا یو ساعته خبری مجله ورستیو شیبو ته رسیدلې ده په دې خبرونه کې مو اوریدل چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وای د افغانستان د ولسي جرګې فعالیتونه به تر هغه مشروع وي چې ولسمشر په دې اړه خپل ورستی پریکړه اعلانوي همدارس مو په دې خبری مجله کې اوریدل چې د پاکستان سریاسم نواز شریف د دوشنبه شارت تللی دی او هلته د اوبو پاړه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کړی دی په دې خبري مجله کې مو د فوټبال د شزین د شزو د فوټبال د نړیوال جام لوبو په اړه هم واوریدل او همدارس مو یو شمیر نور مطالب در سره شریک کړل. په بل ساعت کې بیا یو ساعته خبري مجله لرو.
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستور کو کہ جو رکشون دا جہان میں وار پرے کو یو اورس تا شام میر من وے زیو آسے ستا پاچھا ہو پاچھا نہ ہو ستا بندی ہو بدوستر گو نا پناوام یو ورز و مونگستری لد دوم رڈے رو خلکو لاس پلاس گو بوڑی لد دوم رڈے رو عاشقانو عارفانو زاوتو دزارا خار پکوچو کی سرگردانو زاوتو یو اورازو ستالستر کو زخو دوخو دوی سکی ویز ما پچیک زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزیب کے یو ورزو ستا پر جب دغسے سندرشنے دیو تا امنی والے ساپستر گو کے لمبے سرود بسندر پرغوس غبار ناستو د بلتون دکړه خبر